سلامونه او ستړي مسي وخت د ماشام شپږ بجې دی د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هر کله کوم هله د چروغ جوړ او خوشاله بس دا خبري غړي ده په خبري غړي کې بعد سر ریپورت د پنجاب په جنیاواله کې د عیسایانو کدي ساګانو ته اورونه چول سوي دی او د دې ترڅنګ به په ټانکی د پښتون ژغورن غورزنګ د غړي عدالت ته حاضرولو او د افغان شزو د احتجاج ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو خو په فایل کې به د دې وخت خبرونه وړاندې کړو. سرټکی چارواکی وایي چې نن د پنجاب په جناوالا کې بلوګرو د مذهب د سپکاوي په تور یو شمیر کلیساګانی سیزلې دي. د خیبر پښتونخوا د ټانک عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول سوی غړی زهیب پښتون د یوې ورځې لپاره پولیسو ته سپارلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر سوي خو په دې هیواد کې پنجونو او ښځو د لګیدلو سختو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. او سم د خبرونو تفصیل چارواکی وایي چې د پنجاب په جنیا کې په جنیاوالا کې بلوګرو نن د مذهب د سپکاوي په تور یو شمیر کلیساګانی سیزلې دي. د جنیاوالا تحصیل پادری عمران بټي خبريالان ته وویل چې په ایسا نګری سیمه کې بلوګرو څلور کلیساګانی یا خو سیزلې او یا لوټ کړي دي. د نوموړي په وینا کاریدلی خلګو د مذهب د سپکاوي په تور د یو مسیحي کور هم ړنګ کړی دی. په ورته وخت کې پولیسو د پاکستان د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې د دوو کسانو پر ضد مقدمه درج کړي دي. په پاکستان کې د کلیساګانو مشر بیشپ آزاد مارشل نن په ټولنیز پلیټ فارم ایکس لیکلی چې په جناواله کې سویان په ناسمه توګه د مذهب په سپکاوي تورن سوي او د عبادت په ځایونو یې بریدونه سوي دي. په سیمه کې د امنیت وضع ترنګلې ده او د فیصل آباد مرستیال کمشنر د یو لیک له لارې د پنجاب د کورنیو چارو وزارت ته په سیمه کې د رینجرز واکونو د ځای پر ځای کولو خواست کړی دی. کارجنو وزارتچانو د احتجاج په توګه سینما چوک ته تلونکي سړک تړلی او په سیمه کې د یو ایس بی اسیسټنټ کمشنر دفتر او سرکاري کور ته هم اور ورته کړی دی. د خیبر پښتونخوا د ټانک عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول سوی غړی زهیب پښتون د یوې ورځې لپاره پولیسو ته سپارلې. د پی ټی ایم د ټانک فعال غړی فدا محمد مشالې ټول چې پولیسو زهیب پښتون نن سیشن عدالت ته په داسې حالت کې حاضر کړی چې هغه روغتیايي حالت شنه وو.
نن یا عدالت پاتې شو په دمان صدر ورځ دای داریوال دنه وړای وو او ډېر سخت تشدد په کړه او چې تشدد وا جنا د دوی واپس شاک دورا کار نه کوي. نو عدالت سے جست د تا میډیکل ایگزامینیشن د پر اسپیټال ته ریفر کو او یو ورځ چې پښتنه دی باندې ورکو.
فدا محمد تور پوری کړی چې پولیسو هغه استخباراتي ادارو ته سپارلې چې په وینایې هغه ور باندې تشدد کړی. مشال اړیو د دې تور د سپیناوي لپاره له پولیسو سره تماس ونوي خو لا هغه له څویلو انکار وکړي. زوی پښتون د اگست پر 14مه پټان کې لخپل کور ځخه پولیسو گرفتار کړی او پولیسو په زوی پښتون مقدمه دایر کړی چې پکې پر هغه تور پوری سوي چې د پاکستان د ازادي ورځ د تور ورځ په توګه منځري او پر خپل فیسبوک پاڼه د فوج او ریاستي ادارو زد لیکنې کړې دي. خو فدا محمد دغه تورونه په اساس وبلل. د پاکستان لنډمهالی حکومت د پیټرولو بیې لوړې کړې دي. د پاکستان د خزانه وزارت پروند د پیټرولو مصنوعاتو د بیو د لوړېدو لایحه خبره کړې ده. د نو بیې لمخې پیټرول او ولس نیم روپی فی لیټره ګرانېدو سره څه د باندې 290 روپی ته رسیدلې. د ډیزل بیې د لیټر په سر 40 روپی لوړ شوی او اوس یو لیټر ډیزل څه د پاسه 293 روپی ته پورته شوی دی. ځینو پاکستانی رسنیو لیکلي چې د پاکستان په تاریخ کې د پیټرول او د ډیزل تر ټولو لوړې بیې دي. د پاکستان خزانه وزارت په خبره کړې بیان کې ویلي په تیرو دوه اونۍ کې په نړۍ کې د تیلو بیې لوړې شوی چې په نتیجه کې په پاکستان کې هم د پیټرولو مصنوعاتو نرخونه پورته کړل شوي دي. وزارت د تیلو بیې یوه ورځ وروسته له هغې لوړې کړې چې انوار الحق کاکړ د پاکستان د لنډمهاله حکومت د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړ. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو د اپوزیشن مشر ملک سکندر خان ایډوکیټ د صوبې د نگران وزیر اعلی په نوم اتفاق نه دی کړی. لا دواړه پروند پا په کوټه کې سره ولیدل، خو د لنډمهالي وزیر اعلی د څوکۍ لپاره په تجویز شوو نمونو کې په چا متفق نسول. دواړو لورو د هغو کاندیدانو نمونه هم په ډاګه نه کړه چې د اګست پر 14مه په شپه په غونډه کې پرې بحث وو. د بلوچستان ګورنر ملک ولی کاکړ د اګست پر 14مه د اسمبلی د ماتېدو سمري لاسلیک کړی و. د قانون له مخې باید د اسمبلی د ماتېدو وروسته په درې ورځو کې پرېکړه سوې وای او پرون د نوم د نهایي کولو وروستۍ ورځ وه. د اساسي قانون له مخې که وزیر اعلی او د اپوزیشن مشر په ټاکلې موده کې لنډمهاله وزیر اعلی لپاره د مناسب نوم په اړه موافقه ونه کړي، نو بیا به دا مسله پارلماني کمیټې ته لیږل کېږي. وزیر اعلی او اپوزیشن لیډر به پارلماني کمیټې ته د درو کاندیدانو نمونه استوي، خو که کمیټې هم په دې اتفاق ونه کړي نو بیا به دا مسله د پاکستان انتخاباتي کمیشن هواروي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر سوي، خو په دې هیواد کې په نجونو او ښځو د لګېدلو سختو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. هغه پرون د طالبانو د کابل د نیولو د دوه کلونو پورې کېدو په مناسبت په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې افغانان یوازې پرې نشدي. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد د ګوتریش د څرګندونو په اړه د مشال ریډیو پوښتنه ځواب نه کړه. البته پرون یې ایسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي ول چې د دوی حکومت باثباته او پیاوړی دی. دوه کال وړاندې د کابل تر نیولو راهیسې طالبانو افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشاکره څخه منع کړي دي. په هنیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان له واکمنو طالبان سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخت امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نه وي سوی. انټونی بلینکن پرون د طالبان د واکمنۍ د دوه کالو پورې کېدو په ورځ په واشنگټن کې خبرالان ته وویل چې امریکا به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو او په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې ذمه واره ګڼي. د خبرونو پای. تاسو خبرونه واوریدل. اوس هم د مشال ریډیو په روانه غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه به درته ولرو. د پنجاب په جناواله شهر کې بلوګرو د عیسایانو کلیساګانی او نوري ودانۍ سیزلې دي. په خیبر پښتونخوا کې د تیر کال په پرتله سش کال وستوال بریدونه زیات شوي. وجه یې څه کېدای شي؟
سو طالبان چې د جیلونو نه خلاص کړی شو او سو په هغه ټیم کې چې کله د مذاکرات شروع و هغه چې د پاکستان ته راغلل.
په کورمکی چارواکو د سیمې د امنیت په خاطر انټرنیټ تړلې دی، خو ځای خلک څوایي.
20 کسانو لپاره 8 لک کسانو باندې ته انټرنیټ څنګه بندوي؟ کوم قانون په کوم آئین تحت ته بنیادی حقوق دی و قوم دی و عوام معطل کړي؟
او پېښور پوهنتون اعلان کړی چې اوس به مازیګر وخت هم زده کړې ورکوي. دا به چاته ګټه ورسوي؟
چونکه دا غي جاب زی او دا غي سره سبق جاری ساتل ګران وي، دا غي لپاره اپورتونټی دا چې هغه په ایوننګ شفټ کې داخلي والی.
نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونه په اوږدو کې درته یو شمیر د قبایلي سیمو افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو پایل به له پاکستان پنجاب صوبې څخه وکړو. د پنجاب صوبې فیصل آباد په جناواله کې بلوګرو د عیسایانو ځینې کلیساګانې او نورې ودانۍ سیزلې دي چې د دوی پیدا مذهب ته سپکاوی اړولی وو. په جناواله کې ځای خلکو دعوه کړې چې په سیمه کې یوې عیسوي کورنۍ مذهب ته سپکاوی کړی دی چې وروسته په جماعتونو کې اعلان وسول او بلوګرو د عیسایانو عبادت ځایونه ترڅنګ د هغو ودانیو ته اور واچولی. د ښار انتظامیه د حالاتو کنټرولولو لپاره رینجر ځواک تعینات کولو خواست کړی دی. دا وخت له لاهور څخه راسره زموږ همکار طاهر جمیل په ټلیفون لاین دی. طاهر جمیل، تاسو تار کلی وایم که تاسو تازه حال را سره شریک کړئ چې په جناواله کې څه حال دی وخت.
جی ډیر مننه. جی بالکل، دا ډیر مهمه د پنجاب ضلع دا فیصل آباد هغه دا خار دی، هغه تحصیل دی جناواله. دلته نن سار دا پیښه شوې ده چې پکې دا داوا کوي اوسیدونکو دا داوا وکړه چې قرآن چې اسلامي مقدس کتاب والته سوځېدلې پانی دوی مندلی او دوی دا دعوی کوي او الزام او تورن لګی چې دا درې عیسایان دي چې پلار او زامن دي دوی دا سپکواله دوی کړي دغه دغه نه بعد نو قهرجن الته کم مقامی خلک دي ټول راټول شول او د احتجاج وکړ او مزارتیانو د خار مختلف کمی سیمی دي مختلف سړکونه دي هغه ټرافیک دوباره بند کړ او مقامی کم اسسټنټ کمشنر دی اے سی هغه عیسائی دی نو هغه دفتر تم نه ناوتل او هغه کم دفتر وو سرکاري ودانی ما هغه کم کور وو هغه کم شیان روان کړل او کور ته ولا اورم کې خوست وروسته شاوخوا سیمو خلک هم راټول شول او ټولو په عیسایانو برید وکړ عیسایانو کومه کالونی دا کومه هغوی هلته علاقه ته هغې ته نه ناوتل او یو شمېر کلیساګانې او عیسایانو کوم کورونه دي هغې ته اور کې خوست کله چې اعلی د سیمې پولیس کنټرول بهر شول نو شاوخوا سیمو څخه نور کم پولیس دي هغه هم راوغوښتل او دې نه بعد رینجرز هم الته راوغوښتل اوس حالات نسبتا په کنټرول کې دي خو سیمې فضا اوس هم ایرجن ده او الته خوف دی هغه فضا کې اوس هم لږ لږ سات بس کم مظاهرچیان دي هغوی په پولیسو د غرګي وری او پولیس د په هغوی اوختوین کې کم ګیسونه دي هغه
تر جمیل ساسو ټلیفون کې مسله سو او تاسو مخال کیسه روشانم کا ډیر مننه روغ اوسئ ښه وخت ورته واړو اوس یو بلې موضوع ته راځو هغه دا چې په افغانستان کې طالبانو د حکومت د مخې ته راتلو وروسته په پاکستان کې امنیتي وضع په تیرو دوو کلونو کې مخ په خرابېدو ده تیر کال حکومت د تیرې کې طالبان پاکستان سره د مذاکراتو هڅه هم وکړه خو څه نتیجه ورنه کړه شنونکي وایي پاکستان د ترګري خلاف څرګند پالیسي نه لري او نه هم کوټل اقدامات کوي نو ځکه امنیتي وضع د ښه کېدو پر ځای د خرابېدو پر لور روانه ده خو ځینو مهمو پاکستاني امنیتي چارواکو په دې وروستۍ کې ویلي چې د داعش تیرې کې طالبان پاکستان او نورو وسلو ډلو پر ضد کاروایی پیل کړې ده نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې
د وسلوالو سره تیر کال د مذاکراتو د ناکامه هڅو وروسته د پولیسو شمیرې ښایي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وسلوال فعالیتونه زیات شوي دي د پېښور د پولیسو لخوا د اګست په 15مه نیټه په خپور شوي بیان کې راغلي دي چې پولیسو د اګست په 15مه د شپې پر مهال د متنو په علاقه کې په پولیس چیک پوسټونو درې تازه وسلوال بریدونه په شا تمبولي دي د خیبر پښتونخوا د پولیسو د شمیرو تر مخه د تیر کال په نسبت روان کال د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی او په مجموعي توګه د تیر کال په نسبت د 2023 په لومړیو شپږو میاشتو کې په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې تیزی په نظر راځي په دې وروستیو کې په باډا او خیبر او پېښور کې هم په پولیسو وسلوال بریدونه ترسره شوي وو او بیا د خیبر د ولس لخوا د امن لپاره یو لاریون هم ترسره شوی وو او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم په قبایلي مشرانو او ځوانانو هدفي بریدونه زیات شوي دي په پېښور کې خبریال او شینونکي شمس مومن وایي په افغانستان کې دوه کاله وړاندې د طالبانو د واک سمبالولو او بیا تیر کال د نومبر په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو مذاکراتو د ناکامه کېدلو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي
چې دلته څو طالبان چې د جیلونو نه خلاص کړي شو او څو په هغه ټایم کې چې کله دا مذاکرات شروع او چې د پاکستان ته راغلل نو تر اوسه پورې بیا داسې ریکارډ هم نشته دی یا نه داسې غټې اپریشنې شوي دي څه داسې غنې شوي چې یاره دغه خلک چې کوم د جیلونو نه خلاص کړی شوي دي کوم چې د هغه ځینه مخکې دغه ټایم کې راغلي دلته د هغوی سره وروستو بیا څه وشو یاره درېیمه وجه بیا دا هم ده چې په افغانستان کې چونکې د کوم نظام دپاره د افغان طالبانو خپلې سرګرمیانې د تېرو شلو کالو راسې جاري ساتلې وي او هلته هغوی کامیاب شو همدغه سوچ همدغه نظریه او همدغه فکر چې دی دا د پاکستان د طالبانو هم دی او وو مخکې لهذا موږ هم د کامیابۍ طرف ته خپل مزل چې دی هغه تیز کړو په دغه حواله باندې هغوی خپلې کاروایانې زیاتې کړي دي
روان کال د جنوري په 13مه نیټه په پولیس لاین پېښور کې په جمعات کې په ځانمرګي چاودنه کې څلور اتیا کسان وژل شوي وو او بیا د جولای په 13مه نیټه په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام په سیاسي غونډه کې د دولتي اسلامي د خراسان څنګه لخوا په ځانمرګي برید کې تر شپېته و زیات کسان وژل شوي وو روان کال د دوه تر ټولو خونړي وسلوال بریدونه په خیبر پښتونخوا کې مخې ته راغلي دي په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعه عملیاتو د مرکز لخوا د 2023 د لومړی شپږو میاشتو د راپور تر مخه په پاکستان کې په مجموعي توګه روان کال د وسوالو په بریدونو کې 9.5% تیزی راغلی ده، او په دغه شپږو میاشتو کې په 201 بریدونو کې 309 کسان وجلې شوي وو، چې پکې 104 بریدونه په خیبر پښتونخوا کې شوي وو، چې پکې 268 کسان وجلې شوي دي، او د دې شمیرو په اساس خیبر پښتونخوا صوبه تر ټولو زیاته متاثره شوې ده. خو بلې خواته د خیبر پښتونخوا د پولیسو د ترګرۍ ضد ادارې او نورو امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوال تنظیمونو په ضد کاروایانې روانې دي، او پولیسو د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څنګې د ځینو وسلوالو د نیولو دعوه هم کړې ده. په دغه اړه د اګست په 9 نیټه په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د ترګرۍ ضد پولیسو څنګې سی ټی ډي مشر سهیل خالد یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي وو، پولیس او سی ٹی ڈی پلان هم دا دی چې د داعش په ضد یې پوره عملیات روان کړي دي، او د دوی ډېر خلک نیول شوي دي. د ٹی ٹی پی باجوړ ټول تنظیم په داعش کې شامل شوی، او په ځینو ځایونو کې دوی شریکه همکاري کوي، او تحریک طالبان پاکستان او داعش په شریکه د باجوړ چاودنه کړي. په پېښور کې خبریال حسینون کې شمیم شاهد وایي، پاکستان د ترګرۍ ضد یو کوټلی او واضحه پالیسی نه لري، نو ځکه تر دې دمه یې په ترګرۍ قابو نه ده موندلی.
زه خو دا وایم چې دا ځکه زیاتیږي چې یو خو پاکستان د ریاست د ترګرۍ په ختمولو لپاره څه کوټلی څه متفقه پالیسی نشته. دا یو غټه وجه ده. دویمه غټه وجه دا ده چې دی د پاکستان دا وی چې یار موږ به د افغانستان کې چې کوم حکومت راغی دا به موږ سره کومک کوي، یا د هغې نه د دوی توقعات نو هغه اوس حالت هغه شان نه دي، هغه لږ ځان له خود مختاره شوي دي.
خو تیره اونۍ په بالاحصار پېښور کې د اګست په 9 نیټه د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر یوې غونډې ته په وینا کې د وسلوالو سره د مذاکراتو نه کولو نوې پالیسي اعلان کړې ده، او هغه ویلي وو چې د وسلوالو سره د ریاست عملدارۍ ته د تسلیمېدلو نه علاوه بله کومه لاره نشته، او د زیاتو وسلوال فعالیتونو د لارې وسلوال غواړي چې بیا د مذاکراتو لپاره پر ریاست او حکومت فشار واچوي. خو د هیڅ یو وسلوال تنظیم سره به مذاکرات نه کیږي، او د ولس د حفاظت لپاره به امنیتي ځواکونه خپله مبارزه جاری ساتي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
اوزو خیبر پښتونخوا ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د ټانک غړی نن پولیسو د ټانک عدالت ته وړاندې کړ چې جج هغه د یوې ورځې لپاره پولیسو ته وسپارلی. پر زهیب پښتون پولیسو مقدمه درج کړې چې ورباندې تور پورې سوي چې د پاکستان د ازادۍ ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځلې، او د دې هیواد د فوج او رسیتي ادارو پر ضد خبرې کړې دي. د پی ټی ایم د ټانک فعال غړی فدا محمد مشال لډوت ویلي چې زهیب پښتون د اګست پر 14 پولیسو نیولی وو، او د ده په تور بیا جاسوسي ادارو ته سپارلی وو. په دې اړه نور حال د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي فدا محمد مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ټانک سیشن عدالت جج نن د اګست په 14 د دوی گرفتار کړی شوی ملګری زوی پښتین د یوه ورځ د پورا ټانک پولیس ته حواله کړی دی. په دغه برعکس فدا محمد ویایي،
پښتین چې د پی ټی ایم یو سرګرم کارکون دی، دا په 13 باندې مساخان د کورنا د سیټي ټونی پولیس او چت کو پانا بعد 16 نن یې عدالت ته پیښ شو. دمان صدر ورځ دای داریوال دنه وړای وو، او ډېر سخت تشدد په کړه وو چې تشدد وو جنا د دوی واپس شاک زورا کار نه کوي. نو عدالت سه جست دتا میډیکل ایگزامینیشن د پر اسپیټال باندې پر کو یو ورځ د کشنډي باندې ورکو بل په د باندې سب اف آی آر نه چارج شوی، او شپږ اف آی آر نه خالي څه جاجونو باندې چې تک شوی یاغه او یو د عوام اف آی آر د 14 اگست ول چې د 14 اگست ورځ تور اورد مانځلی دا د خو اجازه د باندې د اف آی آر کا دا ټول په سټی دا حق څخه کار
د ټانک شار تونه اف آی آر په مطابق د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی جو پښتین د ټانک پولیس د پاکستان ازادي ورځ تورا ورځ لمانځلو او فیسبوک باندې پاکستانی په فوز اور ریاستی اداروں پر خلاف خبریں کولے پر الزام کشے دے اگست پچور لاسم گرفتار کڑائی دائی مشال ریڈیو چی دا ٹانگ پولیسو مشر وقار احمد سرا دے زوہے پشتین گرفتاری اور دے تشدد پر باراکش تماس ونی ولی خواہوئی پدابن خبر کول خواش نکڑل او دے پشتون جغورن غرزنگ گڑی فیدا محمد دے ٹانگ پولیسو لطرفا پر زوہے پشتین بنے درج شوی او و ایف آئی آر کشے دے غداری الزامنا رد کری دی او وی ویل چے پشتون جغورن غرزنگ دے پشتانو حقوق دے پورا دے پاکستان آئین و قانون لوندے دے جوند وشتنا کاوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
او سمجو اسلام آباد د پاکستان په سر شار اسلام آباد کې اوسیدونکو افغانانو د اگست پر 15مه د تورې ورځې په توګه ولمانځله. دوی په افغانستان کې طالبانو د واک لاسته راوړلو دوه میکانیزم پر مهال د غندنې لپاره راټول شوي وو. په مظاهره کې د نارینه او ماشومانو ترڅنګ په زیات شمیر کې میرمنې هم وې. دوی په نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونو ته دی پام وکړي او طالبان د حکومت په رسمیت پیژندنې دی څخه دې ډډه وکړي. تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې اورو چې د مظاهره کوونکو په غږ پیل شوی.
دا غږونه د هغه احتجاج کوونکو دي چې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې راغونډ شوي دي او تور ورځ لمانځي. احتجاج کوونکي وایي چې دوه کاله پخوا په 15 اگست په افغانستان کې طالبانو واک په زور ترلاسه کړو او له بشري حقونو سرغړونه پیل کړه. د احتجاج وی منظم کوونکو فرشته رمین مشال لډو ته د دې ورځې په مناسبت او د دوی د احتجاج په اړه وویل.
تقریبا دو سال پیش در چنین روز 15 اگست افغانستان به گروه طالبان سپرد.
دو کال پخوا په 15 اگست افغانستان د طالبانو لاسته پرېوت. د افسوس خبره دا ده چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو تنظیمونه د افغانانو غږ نه اوري. په افغانستان کې ښځې او جنکۍ دوه کاله کېږي چې د تعلیم، روزګار او دفتر ته دونه محروم دي. افغانستان د خلکو لپاره په خاصه توګه د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی دی.
افغانستان به یک زندان مبدل شو.
په احتجاج کوونکو کې ښځې، ماشومان او سړي ټول شامل وو. خو ډېر شمېر پکې د ښځو وو. دوی بنرونه او د خپلو وژل شویو او یا له درکه شویو خپلوانو تصویرونه هم نیولي وو. یوې بل احتجاج کوونکي بانو اختری مشال لډو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل. مونږ نړیواله ټولنې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د مرستې ادارې او نورو د بشري حقوقو سازمانونو ته وایو چې د افغانانو غږ چوپ کولو هڅه مه کوئ. مونږ د خپل حق لپاره راوتو یو. مونږ د خپل حق لپاره احتجاج کوو. د تورې ورځ لمانځونکو او را جوړونکو په نړیوالو غږ وکړو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو نه ډډه وکړي. پښتون کم پرست سیاستدان او د بشري حقوقو مدافع افراسیاب خټک د ورځې په مناسبت په خپل ایکس یعنی پخوانی ټویټر پاڼه لیکلی دی. غربي قوتونه د 16 راسره طالبانو سره بوخت دي. د دوه تړون تر ټولو بد تړون دی ځکه چې په دې کې د طالبانو ټول شرطونه منل شوي دي. نتیجه دا ده چې د افغانستان نه د خلکو لپاره په خاصه توګه د ښځو لپاره یو زندان جوړ شوی دی او اوس یو ځل بیا د ترګرۍ ځاله ده. یادونه وړ ده چې په 15 اگست کال 2021 کې طالبانو واک ته رسیدونه وروسته ډېر افغانان نور هېوادونو ته کډه شوي دي. یو شمېر افغان کورنۍ په اسلام آباد کې هم اوسیږي او له سختو شرایطو شکایت کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پېښور پوهنتون په یو نوي اعلان کې ویلي چې د ماښام لخوا د زده کړو پیلولو پریکړه کړې ده. دوی وایي د شپې پوهنځي به په دې موخه پیلوي چې له یوې خوا به پوهنتون ته له اقتصادي پلوه ګټه ورسېږي او له بلې خوا هغه کسان به هم د لوړو زده کړو ترلاسه کولو چانس پیدا کړي چې د ورځې نوکری کوي یا هم نور څه کار او روزګار لري. د پېښور پوهنتون ویان نومان خان وایي د شپې پوهنځي به د مازیګر نه څلورو د شپې تر 8 بجو پورې زده کوونکو لپاره خلاص وي. نور حال د عظمت علي شاه په ریپورت کې.
د پوهنتون ویاند نومان خان مشال ریډیو ته ویل چې د دویم شفټ په کلاسونو کې د بی ایس ایم فیل او پی ایچ ڈی زده کړې شاملې کړې دي.
چونکې د هغې جاب زی او د هغې سره سبق جاری ساتل ګران وي او د هغې لپاره دا یو اپورچونیټی ده چې هغه په ایوننګ شفټ کې داخلي والی او خپل ایڈمیشن چې کوم دی هغه وکړي او کوالیفیکیشن کنټینیو کړي. دا سم خلک وي چې هغه د نور خارون ته ځي د جابز لپاره او ویکند باندې بیا واپس پېښور ته راځي. نو د هغې لپاره بیا د ویکند چې کوم پروګرامز دي نو هغه به ورته کافی فائدہ ورکی او بلدا چی پیخور پہنتون در دیر وقت نا مالی مشکلات سر مخت او د دغه پروگرام د وجه نه به ډیفینیټلی انسینټیوز به هم ملاویږي څنګه چې د پیښور پوهنتون چې کوم امپلایز دي
د پیښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې پیوټا مشر ډاکټر عزیر مشال ریډیو ته ویل چې پوهنتون سره د استادانو کمی دی لکه مې وجه چې د زده کړو عمل متاثر کیږي او اوس د دویم وخت د کلاسونو اغستو سره به په زده کړو نور هم اثر پریوزي
پایده نه د نقصان دی ځکه چې سهار اتو نه تر پنځو پورې یا څلورو پورې الریډي خپل نور ورک لوډ کې بیزی دا به سره ایکسترا راځي او دغه شانتې په ویکندز باندې نو لکه دا هو اوور برډن کیږي ځکه چې کوالټی مینټین کې دوه لپاره پرمننت فیکلټی ممبرس پکار دی او زموږ د بدقسمتې نه دی وخت کې چې کم دینو کم از کم 400-500 نور استادان پکار دی پرمننت
دا پیښور پوهنتون زده کوونکي جنید اقبال مشال ریډیو ته ویل چې د مالی مشکلاتو له وجې پوهنتون هر کال فیسونه سیوا کوي او نوي نوي پروګرامونه راوړي خو بیا هم د زده کوونکو ستونزې نه حل کیږي
د تعلیم نه دوی یو قسم لا بزنس شروع کوي دوی نه تجارت ته شروع کوي چې 70,000 روپۍ به دا سټوډنټ څنګه ورکوي د یو سیمستر فیس دا ډېره د افسوس خبره ده او بل دا پرایویټایزیشن طرف ته چې کوم دینو یو لاره هموار نموږه دا وایو چې دا فیس تر رعایتي نرخونو باندې چې کم دینو دوی ته ورکړي او دوی موږ دا مطالبه کوو چې د یونیورسيټي پرمننت فیکلټی چې کم دینو داغه لپاره دی په هنګامي بنیادونو باندې سټپ واغستل شي
د پوهنتون د انتظامی په وینا چې د پوهنتون د زده کوونکو لپاره هم د چټې پروازو کې د کلاسونو شروع کولو اعلان کړي د انتظامی په وینا چې د دې ګام سره به نه یوازې پوهنتون بلکې استادانو ته هم معاشي مرسته ملاويږي عظمت علي شاه مشال ریډیو په خبر
د کورمه اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې هغه ته د چټک انټرنیټ سہولت ورکړي یو شمېر ځای اوسیدونکو مشالې ټول چې حکومت پرې له تیرو څو ورځو نه واري بیا چټک انټرنیټ بند کړی چې ورسره هغه په ستونزو کې ګیر پاتې دي خلک وایي د تعلیم روزګار او ټولنیزو اړیکو لپاره انټرنیټ ته سخت ضرورت لري یو ځای چارواکي مشالې ټول ویل د سیمې د امنیت د برقرار ساتلو لپاره د ګام په موقتی توګه اوچت کړي او ضرب انټرنیټ بحال سي نور تفصیل د طارق اورجزی په ریپورت کې
د کورمه اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې زرته زره د 3G او 4G انټرنیټ سہولت دی بیرته بحال کړي شي د صدې زید حسین اورجزی مشال لوډیو ته د نهې پرزویلی نن سبا انټرنیټ د هر انسان ضرورت ته خو دوی له دغه محرومه ساتل کېږي چې له وجې خلک رستا پاتشول
نن سبا د انټرنیټ زمانہ دی اغه هر چی شته پر د کاغه تعلیم دی کا صحت دی کا کیل دی کا چیشه دی اغه اټول درمدار اغه انټرنیټ نه دی او آنلاین کلاسونه دی دوړ کوله داز زی کیږي طلبه والا دور اټول کاروبار انټرنیټ سره دی دنیا نه سړی خبر شي اغه انټرنیټ سره تعلق لري
په کورم کې پر یو لسمګه سیوزل بیا پر موبایل انټرنیټ هله بندیز ولګیدلو چې په ټولنیزو رسنیو د مذهبي شخصیتونو په شان کې د ګستاخی ویډیوګانې خپرې شولې د پړچنار میر افضل خان توري د نهې پرز مشال لډو تبیلی حکومت پر زید دې چې مذهبي منافرت او سختدریزي خوریدلو مخه نستلو په خاطر پر خلکو انټرنیټ بند کړي هغه کسان دیونې سي څوک چې په دغه نه وړه کار کې بوخته
20 کسانو لپاره 800,000 کسانو باندې ته انټرنیټ څنګه بندوي ته کوم قانون په کوم آئین او په تحت ته بنیادی حقوق دی و قوم دی و عوام معطل کړي د خو کې دای نشي ته خپل قوم ته یو مطلب دور غټ نقصان ورسوي دا مو مطالبه کوو پر زور سه حکومت د خپل عوام باندې رحم وکي
کڅو هم تر دې وړاندې پښیمه کې شسن مشران پر دغه متفق شي ول چې پر ټولنی زور رسنیو د کرکټ ډک مواد لخبرولو بخپل فرقې بس ساتي خدا سونه شول د پړچنار حاجی رؤف حسین پر 15 اگست مشال لډیو ته ویلي دا یو د منظم سازش لاندې کیږي چې مقصد یې د علاقې امن خرابول دي پکار د چمخېون استل شي
نزیات ازمه د حکومت جوړی کی څنګه د پکوته صبر کوم قانون پښو دی هغه هغه د استعمال کی وو کوم خلک جدي کی ملوث دي لسونه ککړ دي پکور خلک ته برپوره کروي وشي نو امید ده چې ان شاء الله دنه بداشای نفرتونه د کوم د خلج دي اهل تسلون او تشیع منځ د بکام شي کني شي ورس پرې به د ذاتیږي او دا زه ډېرې کوم خدای نه خوښ د جنگ تر تلون نشي
بلخوا په دغړه د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو ته ویل
امن امان تاسو خطر پیښ نشي لري د وژنه لکه سوشل میډیا د مس یوز باندې د کنټرول لپاره دا فیصله کړې ده، دا ریکوست کړی دا قبول شوی ده. 4G 3G بند او ان شاء الله چې دا اندیشنه دا دغه څنګه ختم شي او گرفتار یعنی چې دا 4G 3G بند خلاص کړي ان شاء الله.
په کورما کې د شپږم ځل دی چې حکومت د سیمې عام ولست 3G او 4G انټرنیټ سہولت په ورکولو بندیز لګولې دي. تر دې مخکې په سیمه کې پر 1 جولای 69 ډالو ترمن جنگونه تر شروع کېدو پس تر درې ونې یو یاد سہولت موتل کړی شوی وو. په 2018 کال کې په عمومي توګه د بدامنی ځنې پیښې تر رامنځته کېدلو پس حکومت د سیمې انټرنیټ 15 کاله بند ساتلی وو چې هغه بندیز وروسته پر عدالتي حکم اوچت شوی وو. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
او سم د خبرونی نیمای تر رسیدلې یو د خبرونو لنډې ستراورو ځکه چې شپږ نیمه بجې سوي دي. چارواکي وایي چې نن د پنجاب په جناوالا کې بلوګرو د مذهب سپکاوي په تور یو شمېر کلیساګانې سیزلې دي. د جناوالا تحصیل پادری عمران بټي خبر اعلان ته وویل چې په عیسا نګری سیمه کې بلوګرو څلور کلیساګانې یا خو سیزلې یا لوټ کړې دي. د خیبر پښتونخوا د ټانک عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول سوی غړي زهیر پښتون د یوې ورځې لپاره پولیسو ته سپارلې دي. د پی ټی ایم د ټانک فعال غړي فدا محمد مچالی ډول چې پولیسو زهیر پښتون نن سیشن عدالت ته په داسې حال کې حاضر کړی چې د هغه روغتیایي حالت ښه نه و. د پاکستان لنډمهالې حکومت د پټرولو بیې لوړې کړې دي. د پاکستان د خزانې وزارت پرون د پټرولو مصنوعاتو د بیې لوړېدو لایحه خبره کړې ده. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بیرنجو د اپوزیشن مشر ملک سکندر خان ایډوکیټ د صوبې نگران وزیر اعلی په نوم اتفاق ته ندی رسیدلی. دواړو پرون په کوټه کې سره ولیدل خو د لنډمهالي وزیر اعلی د چوکۍ لپاره په تجویزو نمونه کې په چا متفق نسو. د دواړو لورو د هغو کاندیدانو نمونه هم په ډاګه کړي نه دي چې د اګست په 14مه یې په د شپې مهال په غونډه کې اور باندې بحث کړی. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش وایي په افغانستان کې طالبان د واکمنۍ دوه کاله تیر شوي خو په دې هېواد کې په نجونو او ښځو د لګېدلو سختو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت ژورې اندېښنې وړ دی. هغه پرون د طالبان د کابل د نیولو د دوه کلونو پوره کېدو په مناسبت په خپله ایکس شبکه له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې افغانان یوازې پرېنښدي. د امریکا بهرنی چارو وزیر وایي پر افغانستان له واکمنو طالبان سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخته امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نوي سوي. انتونی بلینکن پرون د طالبان د واکمنۍ دوه کاله پوره کېدو په ورځ په واشنگټن کې خبري اعلان ته دا خبر ورکړه. تاسو مشال ریډیو اوري او سم د خبرونی دوه مینې تراغلی یو او پیل هم له افغانستانه کوو. هغه دا چې د جلاوطن افغان خبریالانو فیډریشن وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د رسنیو د کارکونکو خبریالانو په وړاندې د طالبانو له تاوتریخوالي ډک چلند د دې سبب شوی چې له کبله زیات خبریالان له افغانستانه وځي. د دې فیډریشن د هغه تحقیقي رپورټ له مخې چې پرون د سه شنبه خپور شو دا مهال په افغانستان کې لږ تر لږه څوارلس خبریالان د وی رادیو د امتیاز د وبخشي دا محل په افغانستان کې لږ تر لږه څوارلس خبریالان په توقف کې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د لومړۍ دورې تر پرځېدو وروسته په افغانستان کې ډول ډول رسنیو د پام وړ وده وکړه چې همدا د تیر جمهوري نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه وه. د دې فدراسیون د هغه تحقیقي راپور له مخې چې پرون سه شنبه خپور شو د دې لاسته راوړنو عمر لنډ وو او د 2023 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15مه په افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په کابل او ولایتونو کې زیاتې رسنۍ وتړل شوې. خبریالانو د رسنیو کارکوونکو دندې له لاسه ورکړې یا هم جلاوطن شول چې دې کار د رسنیو د ټولنې پر فعالیت ناوړه اغېزې وکړې. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی پرون ماخام په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دوه کالو کې تقریبا 50% تلویزیونونه، 80% رادیوګانې، 80% خبری آژانسونه او دی ترسنګ اتیا سلنه هغه رسنۍ چې په آنلاین ډول په افغانستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول د خپل فعالیتونه دوی متوقف کړی دي او دی ترسنګ په د تیر اونۍ کې تقریبا تر لسو پورې نور هم ژورنالیستان د طالبانو لخوا په مختلفو ډول باندې دوی ونیولل سو او اوس پورې دی د طالبانو په زندان کې پراته دي.
د ښاغلي وجدانی په خبره د 2020 میلادي کال تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د چاپي رسنیو شمیر 950 ته رسیده چې له ډلې یې 23 رسنۍ فعالې دي او 15 غیر فعال دي او په افغانستان کې د 650 خبري آژانسونو له ډلې یوازې 10 فعالیت لري. دې بنسټ معلومات ښیي چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو او داعش په بیلابیلو حملو کې 150 خبریالان وژل شوي او یوازې 40 تنه په وروستیو 2 کلونو کې قرباني شوي دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د راپور له مخې د 2020 کال د اګست میاشتې تر نیمایي پورې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې 1,350 ښځینه او نارینه کارکوونکو کار کاوه چې له دې ډلې 1,340 خبریالانو په دوی کې 2,138 ښځې وي او 15,410 تنه نارینه وو. د دې ترڅنګ 4,110 تنه د رسنیو کارکوونکي وو. د دې فدراسیون په خبره دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو رسنیو کې شاوخوا 2,000 کسان د خبریالانو په توګه کار کوي چې یوازې 15% یې ښځې دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون د راپور له مخې نن سبا د طالبانو په زندانونو کې لږ تر لږه 44 خبریالان او د یوې راډیو د امتیاز خاوند بندیان دي چې د برخلیک په بابي دقیق اطلاعات نشته. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو 2 کاله پوره شول او په دې موده کې پر رسنیو او د هغوی پر کارکوونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په پنځو بجو.
د هالیوډ د سینما وتل ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو په خواني ځانګړي استازي انجلینا جولی د متیولا ویسا د خوشکې دوه غشتنه کړې ده. هغه ویلي د متیولا ویسا په چیر کسان باید په زندانونو کې نه وي. میرمن جولی چې د بشري حقوقو او د کډوالو پناه غوښتونکو او نورو کچرونو د ملاتړ لپاره د نړۍ په سطح فعالیت کوي تازه څرګندونې په یو لیک کړې دي. متیولا ویسا په افغانستان کې د تعلیم فعالو چې طالبانو نیولې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د هالیوډ سینما وتل ستوري انجلینا جولی د تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مشر متیولا ویساته په یو لیکلي لیکي داغه د خوشکې دوه غشتنه وکړه. په داغه لیکي چې یو کاپی پرون سه شنبه د اگست په 15مه ازادي راډیو ته هم رسیدلې. میرمن جولی لیکلي
له ټولو هغه کسانو سره یو ځای چې ستاسو د خلاصون او د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي خپل آواز پورته کوم ترڅو تاسو بیرته د دې جوګه شئ چې خپل مهم کار ته دوام ورکړئ.
انجلینا جولی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د همکاري په توګه هم فعالیت کړی ویلي
تاسو په تیز د دیوې داسې ورته خوب وینم چې د افغانستان هر ماشوم وکولی شي کونسی او پانتون تلار شی او په یو سوله ایز افغانستان کې په آزاده توګه ونډه واخلي.
میرمن جولی په 2001 میلادي کال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2012 میلادي کال کې د دې سازمان ځانګړی استازی شو. خو د 2022 میلادي کال د دسمبر په نیمایي کې له دې مقام څخه استعفا وکړه. هغه ویلی وو غواړي پر روانو کلونو کې د پناه غوښتونکو او نورو بې ځای سو د ملاتړ د غراز د بشري حقوقو د ودې لپاره خپل هڅو ته په مستقیل ډول دوام ورکړي. انجلینا جولی د متیولا ویسا په نوم لیکل سیبی لیکي ویلي
د افغانستان په زندانونو کې خون کې خبريالانو د بشري حقوقو مدافعین ځای نه لري. تاسو د مدني حقوقو ټول هغه فعالان چې پرته له کوم تور په زندان کې ساتل شوي یاست ځای مو ستاسو په خپل پټوله نه کېدی چېرته چې تاسو د افغانانو لپاره ډېر ښه کار کوئ.
د زده کړو فعال د قلم لار ټولنې مشر متیولا ویسا د مارچ میاشتې پر 28مه کابل کې ونیول سو. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیالې بلال کریمی د متیولا ویسا د خوشکېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت په خوا ویلي و چې متیولا ویسا د خپل سرو او مشکوکو فعالیتونو له امله نیول سوی دی. د ویسا همکاران او کورنۍ بیا وایي هغه هیڅ ډول سیاسي او خپلسري فعالیتونه نه درلودل او یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه. دوه کاله مخکې طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونو ته تشپژم ټولګۍ پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دغه راز یې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړي دي. تر دې مخکې نور بنسټونو او د نړۍ مهمو شخصیتونو هم د متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دو غوښتنو ته پام نه دی کړی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د ننګرهار د سیمیز روغتون د وینې بانک ته هر ورځ د تیلسمیا لسکونه ناروغان ورځي او له همدې لارې تر یوې ټاکلې مودې پورې د خپل بدن وینه پوره کوي، خو یو شمېر هغه ناروغان چې د وینې ګروپ یې عام نه وي په یو څه ځنډ ورته وینه رسېږي. دوی د وینې د ورکړې رضاکارانو ځوانانو غوښتنه کوي چې خپل وینه دوی ته ورکړي. بلخوا د ننګرهار د سیمیز روغتون د وینې بانک مسؤلان وایي چې د تیلسمیا ناروغان لپاره ټول خدمات وړیا دي او هر ورځ شاوخوا 500 ناروغانو ته وینه ورکوي. تفصیل په دې رپورت کې.
په تیرو کلونو کې چې پاکستان ته افغانانو پرته له ویزو او پاسپورت نه تګ راتګ کولای شو، اکثره خلکو به د تلسیمیا ناروغان پیښور ته د وینې وړیا سنټرونو ته بوتلل. خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې په ننګرهار حوزوي روغتون کې د یو تجار په مرسته د تلسیمیا سنټر جوړ شوی، خلک د تلسیمیا ناروغان ورولي او وینه ورته خېژوي. خو په دې ناروغانو کې یو شمېر داسې هم دي چې د وینې ګروپ یې عام نه وي او په ګرانه ورته وینه پیدا کیږي. د ننګرهار او زوی روغتون کې د وینې بانک مخته د تلسیمیا ناروغان چې وینه یې په اسانه نه پیدا کیږي، د وینې د اتیل رضاکار ځوانانو هیله لري چې د وینې په ورکړه کې د سخاوت نه کار واخلي. د امین، دلبر او شکر په نومونو درې تنه د تلسیمیا ناروغان وایي.
په دې وروستیو کلونو کې په سلګونه رضاکار ځوانان هم وخت نا وخت خپله وینه د تلسیمیا ناروغانو ته عطیه کوي. سید کریم چې شاوخوا 30 کلن دی، د وینې بانک ته د دې لپاره ورغلی چې په تلسیمیا ناروغانو ته وینه ورکړي او له نورو ځوانانو هم هیله لري چې د مرګ او ژوند سره لاس او ګرېوان دي ناروغانو ته وینه ورکړي. د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکي صبغت الله چې خپل دوه لونې او دوه ماشومان ورونه یې د تلسیمیا ناروغۍ باندې اخته دي وایي. د ننګرهار سیمه ایز روغتون د وینې بانک مسؤل ډاکټر نوزاد خان وایي هر ورځ د سلویخت او 50 تنو شاوخوا په تلسیمیا اخته ناروغان د وینې اخیستلو لپاره د وینې بانک ته راوستل کیږي. ډاکټر نورزاد لاندې وایي چې دوی سره 1500 کسه د تلسیمیا ناروغان سپ دي چې ځنو ته یې په 15 ورځو کې او ځنو هغو ته یې په یو میاشت کې وینه ورکوي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې په تربورګلوي او ماماګنۍ کې دننه د واده کولو رواج د دې ناروغۍ د زیاتو پیښو سبب شوی دی.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن نگران حکومتونو ته حکم کړی چې په سرکاري ادارو کې دي نوي کسان نه برده کوي. کمیشن پروند بیان خپور کړی چې پکې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او ثبوت ویل سوی چې د کمیشن له اجازه ته بغیر دی د افسرانو تبادله نه کوي. پاکستان کې قومي اسمبلی د صوبې نورې اسمبلیانې خپلې آئینی موده پوره کړې ده او اوس ماتې سوي دي. د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبې اسمبلیانې وار لمخه ماتې سوي دي. اوس به د آئین لمخې انتخاباتي کمیشن په درې میاشتو کې ټول ټاکنې کوي. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په ملکی ادارو کې برتی شوي سیاسي تنانو د ملازمت ختمولو امر کړی. کمیشن وایي دی نگران حکومتونه دي په خپلو آئینی حدونو کې دننه اوسي او په راتلونکو انتخاباتو کې د خنډانو اچولو کوشش هم نه کوي. د اګست په 15مه د کمیشن لخوا نگران وفاقي سن او د بلوچستان حکومتونو ته په جاري شوي د قاعدو یا نظم په مراسله او یا اعلامیه کې دوی دا هم لیکلي دي. نگران وزیر اعظم، صوبو وزیرالاګان، وزیران او نور غړي دي په درې ورځو کې د خپل مال دولت رپورت د دوی سره شریک کړي. کمیشن د تیر حکومت وزیر اعظم، صوبای وزیرالاګان او نورو کابینو لکه وزیران، مشیران او د اسمبلی غړو ته هم امر کړي سرکاري کورونه باید خالی کړي او سرکاري ګاډي دي حکومت ته وسپاري. دا کوم اول وار نه دی چې ګنې انتخاباتي کمیشن داسې امر جاری کړي. پاکستان کې تر دې وړاندې عامې، بلدیاتي او یا ځینې ټاکنې شوي. کمیشن د کاندیدانو لپاره هم داسې قاعدې جوړې کړي او جاری کړي دي. په تیر وختونو کې داسې مراسلو خلاف ورزي هم شوي. نو آیا موجوده وخت کې به کمیشن خپلې جاري شوې قاعدې عملي کړي؟ ما شاید ریډیو دغه پوښتنه د پیښور خبریال محمود جان بابر نه وکړه.
الیکشن کمیشن په خپل هم د یو آزاد ادارې جوړېدو طرف ته روانه ده، ځکه چې په دې تیر دوه حکومتونو کې وکتل چې د هغه ناست حکومت سره لانجه راغله او الیکشن کمیشن و ودرېدو. هغه وویل چې نه، بس مونږ نه منو دا چې قانون دا وایي او تاسو چې څه وایي نو حکومت څه څه وایي نو ټیک نه دي. نو هغوی به چې بیا ودرېده نو همیشه مونږ کتلی دي چې د الیکشن کمیشن خبره منلی شوې ده. الیکشن کمیشن هم په خپله دې وخت کې خود مختاره او ازادۍ طرف ته روان هم دی او تلی هم دی.
کمیشن دا هم ویلی دی د افسرانو په بدلونونو یا په ځینو ادارو کې د مقررولو نه وړاندې به د حکومت د کمیشن اجازه تخلي. بله دا چې په وفاقي، صوبایي او مقامي حکومتونو کې به هر رقم برتیارو باندې بندیز وي. د کمیشن په اعلامیه کې دا هم راغلی دی وفاقي او صوبایي حکومتونه هیڅ قسم له ترقیاتي منصوبې نشي شروع کولای. وفاقي او صوبایي نگران حکومتونه دي قانون د مخې د روزمره چارې سنبالي کی. هر څوک تیر وختونه کې د سیاسي ډلو لپاره هم ځینې قاعدې جاری شوي، خو په ځینو وختونو کې د سیاسي ډلو لخوا خلاف ورزي هم شوي. د کراچۍ د پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسور ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته وویل تیر وختونو کې کمیشن ویلي چې د انتخاباتو کاندیدان به په انتخابي مهم کې غنې څومره خرڅ کولای شي، خو کاندیدان بیا د هغې نه زیاتې روپۍ په انتخاباتو خرڅوي. او دا ځکه هم چې د اډټ او یا د حساب کتاب نظام کمزورې دی. ګوره، معامله یوازې د انتخاباتي کمیشن نه بلکې د عوامو هم ده، د رای ورکوونکو ده. رای ورکوونکو ته دا احساس پکار دی چې کوم کاندید او یا ډله ګنې زیاتې پیسې لګوي، د هغوی ارادې څه دي. نو دا به د هغه ځای مسترده کیږي. انتخاباتي کمیشن خو صرف فائدې اعلانولی شي. جمهوریت کې د عوامو کردار مهم وي او دلته د عوامو کردار شروع کیږي. دا کمیشن په مراسله کې دا هم راغلی دي کومې نړیوالې معاهدي یا نور کارونه چې د تیر حکومت په دوران روان شي او لا هم روان دي. نگران حکومتونه په هغه دوه اړخیزه معاهدو عمل درآمد کولای شي. کمیشن نگران حکومتونو ته هدایت هم ورکړی دي چې د ټاکنو لپاره د ښه ماحول برابره کړي او د شفافه او په وخت د ټاکنو لپاره د کمیشن سره قانوني مرستې هم وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
هم د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د انتخابي حلقو د زیاتولو خیال لري، خو د یادې ادارې چارواکي وایي لایقمه پریکړه نه ده کړې او نسي کولای چې دا کار به کله وسي او څومره وخت به ونیسي. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو د کمیشن وایي سویل احمد وایي که فیصله وسوه نو شایي په څلورو میاشتو کې به نوې حلقه بندۍ وسي. بل پلو د پاکستان سپریم کورټ مشر عمر عطا بندیال هم د دې هیواد پر انتخاباتي کمیشن پرون غږ وکړ چې انتخابي حلقه بندۍ دي پر وخت او په شفافه توګه وکړي. یو ځل به بیا د شانواز ترکزی رپورټ ته ورسو.
په 2018 کې د شپږمې سرشمیرنې په مطابق د پاکستان آبادی 22 کروڑه، ولې د اومې او اخیرنې شمارې په مطابق د پاکستان آبادی د 40 کروڑونه اوخته ده. د نوې انتخابي حلقه بندیانو باقاعده اعلان خو نه دی شوی، ولې د مرکزي انتخاباتي کمیشن سرچینو مشال ریډیو ته ویلي کمیشن لا هم کومه فیصله نه ده کړې. البته په حلقه بندیانو کولو غور روان دی. په خیبر پختونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت صوبایي وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه مشال ریډیو ته وویل د پی ډی ایم د تلونکو حکومت کوشش هم دا چې انتخابات وځنډوي.
که تاسو دا سنسس وګوري دا ډیسیژن هم غیر قانوني دی. په دې چې دی سی سی آی میټینګ کې دوه چیف منسٹران د پښتونخوا او د پنجاب داسې ناست وو چې هغه خپل نگران دي، هغې خو داسې غټه فیصله کولی نشي د آئین مطابق. دې لحاظ نه هم غلطه ده چې یو آؤٹ ګوئنګ حکومت دا نشي کولی چې خپل مدت ختمېدو نه دوه درې ورځې مخکې یو نوی سنسس اپروف کړي چې دې نه هغه دا جواز جوړ کړي چې انتخابات دلی شي.
د پاکستان جمهوری تحریک د شریکو ډلو جوړ حکومت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د ټولو صوبو په نمائندګۍ د اگست په 15 ډیجیټل معنی کمپیوټري سرشمیرنه منظوره کړې وه. د سرشمیرنه اعلامیه د انتخاباتي کمیشن دفتر ته هم رسیدلې ده، خو لا هم ورباندې کومه فیصله نه ده شوې چې آیا نوې حلقه بندیان به کیږي، کله به کیږي او وخت به څومره ولګي. د انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا ترجمان سهیل احمد مشاد ریډو ته ویلي هر کله چې کمیشن فیصله وکړه چې ګینې نوې حلقه بندیانې دې وشي ور باندې به کار شروع کړي.
ته حلقه بندو کار دې نو د هغه مطالق به الیکشن کمیشن اف پاکستان فیصله کوي چې څنګه دا فیصله وشي. نو په دې باندې د دې نورستو تقریبا په دې باندې سه کمبیش سلور میاشتې او وخت لګي چې کوم ځلې دي یا چې کوم موږ ځلې افسران دي د الیکشن کمیشن اغیب د ضلع انتظامیه سره چې هغه متعلقه کوم ضروري اقدامات وی لکه کې نقشه داغه ضلع اخستل وی داغه مطابق چې کوم د هغه به د حلقه بندو هغه آبادای په بنیاد باندې هغه ایریا د علاقو هغه شدت طریقې کار دی عمل کیږي.
د خبر پښتونخوا او پنجاب صوبې سملیانه د روان کال په جنوري کې ماته شوې وي. د طبيع نگران حکومتونو جوړ شوې د آئین پاکستان په مطابق هر کله چې حکومت ختم شي په درې میاشتو کې به په عوامي رایو سره نوې حکومت انتخابيږي. نو کله انتخابي حلقو لپاره عامې ټاکنې به هم ځنډيږي نو دا به څه اغیز ولري؟ د خیبر پختونخوا د صوبې سملینه د پارلماني چارو خبريال شاهد حمید دغه پختنه داسې جواب کړه.
نوې حلقه بندیانو مطلب چې سلو سلورنې میاشتې دسمبر پورې خدا کار به الا پورا کیږي. نو هغه نه پس چرې دا الیکشن پروسس شروع کیږي. نو مطلب چې دسمبر جنوري چې کوم دی ډېر علاقې داسې چلته وورې شوي نو البته الیکشن کنډکټ کول ګراني پاسیبل نه. چیرې الیکشن بل کال مارچ اپریل کې کیږي د دوه صوبو کې یو نوې اسکیم یو نوې پروګرام شروع ونه شو او چې کوم جاري اسکیمونه هم تاسو خبرې چې ټیکس خو هغه شانتې نه خو کیر کوي او نه چې کوم دی هغه شانتې د هغو نگراني نو هغه په وجه د دوه صوبو ډېر زیات نقصان وشو.
د سهیل احمد په خبره هر کله چې مرکزی کمیشن دفتر د سرشمیرنې د حساب د لاندې د حلقه بندیانو کولو او یا نه کولو اعلان وکړو دوی ته به هم واضح شي چې څنګه وکړي. خو د بیا زیاته کړه د زړو حلقه بندیانو دپاره د دوی انتظامات پوره هم دي او د انتخاباتو دپاره تیار هم. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوس میو بل رپورٹ ترازو د پاکستان مسلم لیگ نواز یو غړی او د دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف ویلی چې د نیول کېدو تر خطرې تر ختمېدو پورې به د دوی ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له لندن څخه هیواد ته بیرته ستون نسی. څو ورځې وړاندې د هغه وخت وزیر اعظم د نواز شریف کشر ورور شهباز شریف ویلي ول چې نواز شریف به په راروانه میاشت کې هیواد ته ستون سي. نواز شریف د 2019 کال د نومبر پر 19 نیټه له هغه وروسته لندن ته ولاړ چې لاهور های کورټ تر دې درې ورځې وړاندې هغه ته له هیواد ته بهر د درملنې کولو اجازه ورکړه. د نواز شریف ستنېدو په اړه شنونکي څه وایي د راشد خټک په دې رپورټ کې به واورو.
د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف تخپل کشر ورور شهباز شریف په شپاړس مشتنی حکومت کې هم پاکستان ته بیرته رانغی او تر اوسه په انګلینډ کې دی. په ملک کې د نگران حکومت جوړېدو نه پس هم د راتلو نیټه معلومه نه ده. د ده د ګوند یو غړي او د دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف په دې اړه د یوټیوب چینل سره د خبرو په مهال وویل
بعض لوگ جو ہے بار بار پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب کیوں نہیں آ رہے ہیں, یہ مین وجہ ہے کہ ہم
زن خلق بیا بیا پختنہ کی چھ میاں سے ولی بیرتا نرازی دا خاغا دا نرات لو وجہ دارا چھ منگ خاغا دا خطر سر مخ مخ کول نگارو تر سو پرے چھ دا خاغا دا نیول کے دو خطرہ صفر شوی نوی منگ دا رسک نا اخلو دا دلیے رویا دا میاں سے اپسر دا سے پاتے شوی دا چھ دا خلاف پیسلی ور کری دی منگ نگارو چھ منگ دا لیڈر سر بیا خاغا شن ناانصافی ہو شی سنگا چھ اڑان دے ور سر شوی دا
یا وہ ان کے خلاف کوئی اس قسم کی بات کر سکتا
دا سخکاری چې د نواز شریف ته غونډې هم د بیرته راتلو په اړه پخپلو کې متفق نه دي ځکه چې سورج وړاندې شهباز شریف په دې حق لویلی وو
تک میاں نواز شریف صاحب کے تعلق ہے وہ قانون
تر سو پورے چې د نواز شریف ته بیرته در تک خبر ده نو هغه قانون اوس هم موجود دی د کوم تر مخه چې د اهلای د سزا موده 15 کاله مقرره شوې ده نواز شریف 15 کاله پوره کړی دی او اوس په هغه هیڅ بندیز نشته ان شاء الله هغه پر اتلومی میاشتې بیرته ملک ته راشي
ان شاء الله مجھے امید ہے کہ اگلے مہینے آئیں گے ان شاء الله
تجیانگران هم د سیاستدانانو غونډې په دې اړه بیل بیل نظرونه لري تجیانگار افتخار مشونی د پښتنې په ځواب کې مشال لړیو ته په 15 اگست اویل
اوس ڈومینیشن چکم دے غد اسٹیبلشمنٹ ډیر زیات شو پولیٹیکل خلقو دے پارا چکم دے گنا حالات دومره خنه دی او خصوصی طور نواز شریف واپسی چکم دا اغه ما دا لکا دے حالاتو کی چکم دے ناممکن لگی نو دا چکم خلقوی چ نواز شریف راضی اسے لالی پاپ دی اور دا صرف اغه نواز شریف یا مسلم لیگ اغه چکم ورکر دی اغه موٹیویٹ کول دے پارا چکم دے گنا دادی دی اور ٹیکٹس سے اور نو نواز شریف راضی چکم دے اغه زما په خیال چکم دے اغه بالکل امپاسیبل
تجیانگار مبارک علی خغا دا خبر سر اختلاف وکړو او د مشال رډیو پښتنه دا سه جواب کړه
نواز شریف وطن ته بیرته دراتک په اړه باندې دقیق معلومات هیڅ چا سر نشته چې دی به کله راضی خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د هغې چې کوم مرکزی قائدین دي هغوی هم خپلو کې په یو نیټه باندې رضا نه دي یو لیډر یو نیټه ورکوي بل بله نیټه ورکوي ګومان دا دی چې کله دا اوسنی چیف جسټس عمر عطا بندیال دا ریټایر شي د را روانې میاشتې په درېمه هفته کې هغه ریټایرمنټ وخت دی نو بیا لکه امکان شته چې نواز شریف صاحب هغه واپس راشي په دې کې هیڅ نشته چې واپس به راځي د الیکشن نه مخکې مخکې
یادونه ورده چې سپریم کورٹ په کال 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته پنامه پیپر د افشا کېدو نه پس د ولسی څوکۍ پر ټول عمر نه اهل ګرځولې او سزا کړې وو سمودا په جیل کې تیرولو نه پس هغه په ضمانت راووت او د علاج لپاره انګلینډ ته لاړو چې تر اوسه هلته دی څو ورځې وړاندې سپریم کورٹ د پاکستان جمهوري غورځنګ حکومت جوړ کړی هغه قانون هم لغو کړو چې د سپریم کورٹ د فیصلو او حکمونو خلاف ملزم ته د نظرسنۍ حق ورکولو راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی دلتون پزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکی
او سم دروانی گاڑی ورستی رپورٹ ترازو او غم د جنوبی وزیرستان پاړه دی د کوز جنوبی وزیرستان خلګ اندیشنه ښکارا کوي چې دا غوی په غرونو کې د زنګغزوی ونی او همدارنګ نور حاصل لا ترکون کې قیمتي ونی په بيدریغه ډول وحل کېږي ځلې خل کام له حکومت غشتنه کوي چې د کار مخاوني سي خلګ وایي کې و میوادار ونه ولاړوي هر کال د لکونو روپی حاصل ورکوي خو ځین خلګ وهي او په 2000 روپی د سون مواد یا خشاک په توګه خرڅوي د سیمه مشرانو خپل غاړې د ځنګلونو په ولو بندیز لګولې نو وایي کچا دا کار وکړ 15,00,000 روپۍ به ترې د جرمانې په توګه اخیستل کېږي بل پلو د سیمې د ځنګلاتو محکمې یو چارواکي مشال ریډیو ټول کورته معلومه سي چې کم کس ونه وهلې هغوی پر ضد به اقدامات کوي تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورت کې
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمه کښې د زنغوزي ونو کټایي مخنیوي د پوره دا ګامونه پورته کړي ضلع خیل قوم د زنغوزو ځنګلې ژغورنې د پوره څه پرېکړه کړې ده په دغه برعکس د یوه مشر ملک سردار علي خبرې وروي سیمے یوبل مشر عمران مخلص ویائی چې د پاکستان حکومتی چارواکیو ته پچار دو چې د جنگلو ژغورنې د پورا داسې ګامونه پورته کی چې د سیمے خلق خپل جنگل وهلو باندې مجبور نه وي
شکایت
وقت سے یا تمی سال برمل وقت سے کال کے دے غربت دے واجنا دا شائی وقتن پا وقتن وائی نو گورنمنٹ دے دغی سا دے باب وکو تو بارڈر بندی مشتا گورنمنٹ دا سے اقدامات وکو چھے دا اولس دا عوام اخپل دے لارگئی کٹکاول تا ویر مجبور نشی
د پښتون ژغورنې غورزنګ تحصیل برمل مشر کامران وزیر ویایي چې د افغانستان سرحد سره د پاکستانی پوز ازغن تور په واجه د مقامي خلکې زنغوزی ځنګل سرکړی شوی دی مشال ریڈیو سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکو د زنغوزو ځنګل ژغورنې غوښتنه د ضلع ځنګل محکمې مشر وحدت ذیشان مخې ته کښېښوا هغوی په ځواب کښې وویل
جرمانہ سرکاری خزانے کے دل اخلو یو منی پسر مانے پٹوارے پلے ہاتھ میں میں مجھے جرمانہ اخلو چاچے کٹائی کڑی ہوں تے نمبر کے مو بس پر سٹاف لی ہوں سم رسی ہفتی درگی کا کل ڈائریکٹ کم جان دس پارٹ جرمانہ اخلی
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع اس دن کے دے پاکستان حکومتی چرواکیوں نا دا وشتنا ہم وکڑا چے دے سی میں جنگلو جغورنے دے پورا دا ضرب گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا